لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ساسو هرکلی کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې به په راپورونو کې واورئ چې د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د ګډون نه کوي، ځکه ښایي پر دې ډول مراسمو افغان ځواکونه برید وکړي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچ کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوې، او د امریکا جمهوري غوښتونکي غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړه لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رای لري. خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. د ملي امنیت ادارې وین حاسب صدیقي په یو ویډیو پیغام کې چې پرون خبر شوې لې امنیتي ځواکونو ته دنده ورکړل سوې ده چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي.
هر نوع تجمع جهت همدردی
دی وای د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونی او خواخوږی هر راز غونډه مشروع پوځي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. طالبانو د افغان حکومت د دې اقدام غندنه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لارې پرانیستل شوې، او پر وسلوالو ډلو ټینګار وکړ چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. محمد اشرف غنی تیر ورځ په دې اړه وویل:
اما تاکید په دې کده چې موږ باید خپل سیاسي مشکل طالبانو سره حل کړو، د مذاکرې په میز کې حل.
ولسمشر پرون له یو شمیر خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. شاغلی غنی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره پر وروستیو سیاسي بدلونونو غږېدلی دی. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور وایي د طالبانو د ماتولو امکان تر پخوا زیات شوی، او افغان حکومت باید له دې موقع کار واخلي. نور پرون اسوشیټیټ پریس اجانس ته ویلي د وسلوال طالبانو پر ضد د مبارزې سم وخت را رسیدلی، او حکومت کولای سي چې د سولې د مذاکرو کنټرول خپل کړي. په فراه کې د مدني ټولنې فعالانو، قومي مشرانو او ولسي خلکو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد سولهییز لارین وکړ. دوی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې په افغانستان کې د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د بهیر د ناکامولو هڅې کوي. د لارین کوونکو یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل چې موږ د ملګرو ملتونو غواړو چې په هیواد کې د پاکستان د داسې علني لاسوهنې مخنیوی وکړي. لارین کوونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونماته یو پریکړلیک هم سپارلی دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر په وړاندې داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر یو شپته افغاني شپته پوله، یو یورو شپږ شپته افغاني نیوي پوله، یو انګلیسي پوند څلور نوي افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني لس پوله، زر ایراني تومان اتلس افغاني پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سو نوي افغاني. یو امریکایي سرتیری د طالبانو د یو روس جنگیالي ایریک حمیدلین په اړه محکمې ته ویلي چې نوموړي د تسلیمۍ پر مهال په افغانستان کې د خدای د دندې د سرته رسولو ادعا کوله. حمیدلین د پخواني شوروي د پوز د ټانک قومندانو چې مسلمان سوی او اوس تورن دی چې له طالبانو سره یو ځای په جګړه کې ګډون کوه. پنځه پنځوس کلن حمیدلین د تروریزم له ملاتړ څخه نیوله پر افغان سرحدي پولیسو تر وسلوال برید پورې په پنځلسو جرمي مواردو تورن پیژندل سوی، او د افغانستان د جګړې کې یوازنی ګډونوال دی چې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي. امریکایي پوځي ټاټ مارکوم چې حمیدلین په 2009 کال کې په خوست کې په مرمۍ وشتلی وایي نوموړي چې په پښه لګېدلی و خپل لاس اوچت کړ، او په انګلیسي ژبه یې وویل: ما مه وژنئ، زه د روسیې تابع یم. او زیاته کړه چې دی یوازې د خدای دنده ترسره کوي. په دې برید کې افغان او امریکایي سرتیرو ته زیان وانه وښت. د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګګۍ کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د پریکړه لیک د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رای لري. خو دوی وایي د دې رای دومره هم نه دی چې د ولسمشر د ویټو په صورت کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه ونیسي. د استازو د جرګې غړي پیټر راسکان پرون وویل د استازو جرګې د اوسنیو 404 دیش غړو له ډلې څخه 248 جمهوری غوښتونکو وکیلانو ژمنه کړې چې د دې پریکړه لیک پر ضد به رای ورکړي. ټاکل شوی چې د استازو جرګه د دې پریکړه لیک په اړه د سپتمبر په 12 نیټه رای ورکړي، خو له دریو دوه برخې اکثریت یې چې 290 رای کېږي په کار دی څو د ولسمشر د ویټو صلاحیت مات کړي. په استازو جرګه کې د اقلیت د ډیموکراتانو مشرې نانسي پلوسي ویلي چې د دې د اټکل له مخې ګڼ شمېر ډیموکراتان به د دې توافق په ګټه رایې ورکړي. د ټایفون په نوم سمندري طوفان نن د نړۍ په تر ټولو ځواکمن طوفان له بدلېدو وروسته د جاپان، تایوان او چین لوري ته مخه کړې. د ټایفون د خبرداری ګډ مرکز نن خبر ورکړ چې دا طوفان په لویدیز پاسفیک سمندر کې رامنځته سوی دی. د چارواکو وینا له دې طوفان سره په ساعت کې د 240 میل په چټکتیا بعد هم ملګری دی. تر اوسه د دې طوفان له کبله د چا د مړینې خبر نه دی ورکړل سوی. پاکستانی چارواکي وایي د منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ د ګازو د نلیکې د جوړولو کار به د روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل سي. دا نلیکه د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندرګي کې د ترکمنستان طبي ګاز به تر هند ورسوي. د ټي پي پروژې تخنیکي کار په افغانستان کې د روانو ناکراریو له امله ځنډېدلی و، خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر خبر پاڼه وایي د ترکمنستان چارواکو پرون ویلي چې په دسمبر کې به د نلیکې لپاره د ځمکې کیندل پیل سي. د دې پروژې لګښت 10 میلیارد ډالر اټکل سوی او د آسیا پراختیایي بانک یې تمویلوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د سکرو د انرژي د تولید د بټوي له امله د زهرجن یا ګلخانې ګاز د مخنیوي لپاره د خپل حکومت پلانونه او کړنلاري وستایلې. اوباما پرون وویل دا د اقلیمي بدلونونو پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا تر ټولو ستر ګام و. ولسمشر اوباما پر هغو کارخانو چې سکاره سوځي د محدودیتونو لړۍ اعلان کړه او اقلیمي بدلون یې د اوسنۍ نړۍ تر ټولو ستره ستونزه بللې ده.
دی
وایي اقلیمي بدلون نور هغه خطر نه دی چې زموږ اولادونه او لمسیان ورسره مخامخ کېدلی سي، بلکې هغه حقیقت دی چې موږ همدا ګړۍ ورسره مخامخ یو. ولسمشر اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې له موقع کار واخلي او د راتلونکو نسلونو ته پاک چاپیریال پرېږدي. او د ایران د مطبوعاتو د څارنې دولتي ادارې د سختدریزو پر یو خبرونه بندیز لګولی او دوه نورو ته خبرداری ورکړی چې د اټومي موافقې پر ضد له تبلیغه ډډه وکړي. د مطبوعاتو د څارنې دولتي ډلې پرون د نه ډی په نوم اونیزه چې مسؤل مدیر د حکومت شدید منتقد دی وتړله او محکمې ته یې ارجاع کړه. دا اوس د مهاله لازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د مولا محمد عمر د ویر مراسم به د دولتي ځواکونو لپاره یو مشروع هدف وي. د ادارې له خلکو غوښتي چې په دې مراسمو کې د ګډون نه کوي. د مولا عمر لمړینې وروسته طالبان په دوه یا زیاتو ډلو ویشل شوي. آیا په دې ډله کې کوم جریان شته چې په خپله خوښه له حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي؟
ټول یو شان دي. هیڅ وخت کې وي بدون عوامرو او بدون هدایاتو د ISI یو هم هیڅ کار نشي کولای.
نور موضوعات هم لرو. د لوړو زده کړو وزارت د ایران پیام نور پوهنتون ته خبرداری ورکړی چې که په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه بند نکړي قانوني چلند به ورسره وکړي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست خلکو ته خبرداری ورکړی چې د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي. د دې ادارې ویان په یو بیان کې ویلي چې د دې ډول غونډو جریان به د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شي. په دې اړه نور تفصیل سید کمال شاه عارف په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون خلکو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ په غونډو کې د ګډون نه کوي. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقي په یوه ویډیو پیغام کې چې پرون خپور سو ویلي، امنیتي ځواکونه دنده لري چې د دې ډول غونډو مخه ونیسي. ښاغلی صدیقي وویل دولتي ځواکونو ته واک ورکړل سوی دی چې د دې غونډو پر ضد جدي اقدام وکړي. د راپورونو له مخې د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته په ځینو سیمو کې په دې مناسبت ویر غونډ د جوړې سوې. ښاغلی صدیقي له خلکو غوښتل چې په دې ډول غونډو کې له ګډون څخه دې ډډه وکړي. دی وایي د ملا عمر او د هغه د ملګرو د یادونې او خواخوږۍ هر راز غونډه مشروع پوځي هدف دی. د دې ډول غونډو د مخنیوي لپاره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چټک، غوس او هر اړخیز اقدام وکړي. د افغانستان ګران وګړي دي په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینه تېره اونۍ د افغانستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوه او طالبانو هم وروسته تایید کړه. د ملي امنیت ادارې ویان حسیب صدیقي ملا عمر ته یا د غونډو جوړول او له هغه سره خواخوږي د هیواد د وګړو په حق کې ظلم بللی. نوموړی وایي چې ملا محمد عمر د افغانستان د وروسته پاتې والی، بدبختی او د بیګناه افغانان د قتل مسؤل دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه په یو مورید کې د حکومت وسلوالو ځواکونو غزنی ښار ته نږدې د ملا عمر په یاد پر جوړې شوې غونډې حمله وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر په غونډو کې د ګډون نه کوي، کنه ښایي امنیتي ځواکونه پر دې ډول غونډو حمله وکړي. له څو ورځو راهیسې وروسته له دې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې راپورونه خپره شول، د دې ډلې په لیکو کې د سختو اختلافونو خبر هم ورکړل شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست په یو وروستي بیان کې ویلي چې له طالبانو سره به د یوې وسلوالې ډلې په توګه د سولې خبرې وشي. دا خبره څه معنی لري؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه. ښاغلی رنجبر په پیل کې ملا محمد عمر د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو د مشر د ټاکنې پر سر د اختلاف پر اغیزو خبرې وکړې.
مونږ په خوا ویلي خصوصا کریشن هم په دې اخرو میاشتو کې ډېر په دې تاکید کوو چې د افغانستان د سولې او جنګ موضوع د پاکستان په لاس کې دی. هغه امریکا هم پېژاتوله، د امریکا او د پاکستان نقش په دې کې تعینونکی دی. ډاکټر صاحب اشرفغني هم په همدې ټینګار کوو چې مونږ یو نااعلام شوي جنګ سره مواجه یاستو او زموږ طرف پاکستان دولت دی. دغه آخري پېښې هم په دې باندې مور د تایید کېښوده او د هغه ځایناستی هم چې اوس اعلان شوی دی چې هغه اختر محمد منصور دی، هغه ټول د ملا عمر واکونه ده ته انتقال شوي او ده په وقت کې دغه ټولې چارې مخکې بیولې. له همدې لپاره دی چې دولت د افغانستان کابل له یو شان پالیسي درلودله د مسلو مخالفینو او په دې پېده دولت د افغانستان چې اصلي طرف دی جنگ هغه خپله پاکستان دولت دی او نه دغه ډلې تپلې.
رنجبر صاحب، د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د یوې ډلې د نورو ډلو په منځ کې د یوې وسلوالې ډلې په توګه د سولې خبرې اترې کوي. د دې معنی فکر کوي دا ده چې حکومت د وسلوالو طالبانو یوه ډله په رسمیت پیژني او که دا چې ارزښت یې راټیټوي اوس په یو ځواکمن موقف کې دی.
نه، همیشه هم دا ډله همداسې وه، دا هیڅ وخت سیاسي ډله نه وه. سیاست پاکستان کو او دی یو هغه جنګي ډلې وې چې دغه وینه یې تویوله او وروژنه یې کوله. په دغه اعلامیه کې لومړي ځل لپاره دې ته پاملرنه شوې او همدغه هویت ورکړل شوی دی چې فکر کوم چې پخوا هم همداشان هویت دوی درلوده. دا هماغه شی دی چې موږ غوښته، همدغه یو حقوقي هویت دی چې دا باید بربنډ شوی و، اوس بربنډ شو په دغه اعلامیه کې.
د طالبانو ترمنځ اوس اختلاف څرګند دی، ستاسو برداشت څه دی چې کومه ډله ځواکمنه ده او کومه ډله کولای شي چې طالبان د سولې د خبرو خواته وهڅوي؟
دا زمونږ دې اکثریت مفسرین او دغه کارپوهان داسې فکر کوي چې که اختر محمد منصور د عمر په ځای د رهبر شي نو امکان لري چې د سولې بهیر ټکنی شي او دلته خنډ ایجاد شي. بعضې برخلاف وایي چې نه، دی په واقعیت کې د سولې طرفدار دی. هغه پخوانی هیئت هم چې تللی وو مریته، هغه اشخاص هغو افراد ده ټاکلي وو. د ده مخالفین هم چې دغه جګړې نه د قطر سیاسي هغه د دفتر دی د یوبي په هکله مختلفې څرګندونې دي چې امکان لري چې هغوی دې بهیر سره مخالفت وکړي او یا دا د بعضې وایي چې نه، هغوی به سهولتونه راوړي. زه په دې اند یمه چې ټول یو شان دي. هېڅ وخت کې هغوی بدون اوامرو او بدون هدایاتو د ایس آی یو هم هېڅ کار نه شي کولای. د دې لپاره که هر یو د مخالفت وکړي نو بدون مرستو د پاکستان نظامي او د پیسو او نظامي او تجهیزاتي مرستې لوجستیکي مرستې که له هغه سره ونه شي نو هغه مطلقا ګوشه کېږي او هېڅ کار نه شي کولای او هغه خپله هغه هویت چې اوس لري هغه هم له لاسه ورکوي.
د سیاسي چارو کارپو د دیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې لازادې رادیو سره په مرکه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف او همدرز د سولې د خبرو په احتمالاتو خبرې کولې. تاسو که د همدې ځانګړې موضوع په اړه کوم خاص نظر لرئ نو د ازادې رادیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بیسیم د اتسوه اتلس شمیره باندې ازادی رادیو ته اس ام اس کړئ. موږ به د رادیو للارې له هیوادوالو سره شریک کړو. کوشش وکړئ چې خپل پیغام ډیر لنډ او واضح په ښه املا باندې ولیکئ. د افغان بیسیم اتسوه اتلس شمیره په یاد ولرئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادی رادیو نه.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور وایي د طالبانو د ماتولو امکان اوس تر پخوا زیات شوی او حکومت باید له دې موقع کار واخلي. عطا محمد نور پرون اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې وخت را رسیدلی او حکومت د سولې په خبرو کې ښه دریز خپلولی شي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلال زئی راپور ته.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور چې د افغانستان په شمال کې پراخ نفوذ لري پرون اسوسییټډ پرس ته ویلي چې حکومت د سولې لپاره د مذاکرو د کنټرول خپلولو ښه موقع لري او له افغان حکومت یې غوښتنه کړې چې له دې فرصت ډیر ژر کار واخلي. عطا محمد نور اسوسییټډ پرس ته ویلي ملا محمد عمر په 2001 میلادي کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو تر پیل وروسته په عام محضر کې نه و لیدل شوی، خو د طالبانو په ډلو کې پراخ معنوي نفوذ درلود. د عطا محمد نور په باور د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره مذاکرې چټکې کړي او له امله به یې طالبان په ډلو وویشل شي. عطا محمد نور ویلي چې د ملا محمد عمر مړینه طالبان په مختلفو ډلو ویشلی سي او له دې امله طالبان نسي کولای چې د یوې واحدې ډلې په توګه وجنګیږي، چې دا د سولې د مذاکرو لپاره د هغوی راغونډول سختوي. د بلخ سرپرست والی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د افغانستان د سولې د بهیر کلي د پاکستان په لاس کې ده، ځکه پر طالبانو نفوذ لري او د مذاکرو د اول دور کوربه و. اسوسییټډ پرس وایي پاکستان له ډېرې مودې راهیسې تر دې انتقاد لاندې دی چې د طالبانو مشرانو ته یې په کویټه او کراچي کې ځای ورکړی دی. د بلخ سرپرست والی په دې اړه ویلي پاکستاني چارواکي طالبان د سولې مذاکرو ته کښنولی سي. پر طالبانو د پاکستان په نفوذ کې شک نسته او ثابت سوی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د افغانستان حکومت د طالبانو په مشرتابه کې د روان کړکیچ تر څیړنې وروسته پرون وویل چې له نورو وسلوالو مخالفو ډلو جلا به له طالبانو سره معامله نه کوي. اسوسییټډ پرس ویلي د ارګ له خبر پاڼې داسې برېښي چې حکومت ټولو مخالفو ډلو ته خبرداری ورکوي چې غواړي د طالبانو ترمنځ له روانو اختلافونو د ځان په ګټه کار واخلي او د سولې د بهیر کنټرول خپل کړي. د افغانستان حکومت ویلي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته به د مخالفانو په سترګه کتل کیږي او په همدې نوم به مذاکرې ورسره کوي. د افغانستان حکومت پرون په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د مرکزي حکومت ترڅنګ د بل سیاسي موازی جوړښت منل امکان نه لري.
قدر منوریدونکو اوس هم ګورو چې د کابل په ورځپاڼو کې د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه کوم مطالب خپاره شوي دي. د کابل نننۍ ورځپاڼو مخکتنه اسدالله الدین کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې
تر ډیره د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو اغیزو او د فساد پر ضد مبارزې څرنګوالي ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو د زوال وخت را رسېدلی دی. په سرمقاله کې راغلي چې د ملا عمر له مړینې وروسته د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي او همدغه اختلافات به طالبان تیت او پرک کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې حتی د ملا اختر محمد منصور او د ملا عمر د زوی محمد یعقوب پلویانو جګړه کړې چې 9 کسان پکې وژل شوي دي. د ورځپاڼې په باور طالبان پوهېدل چې د ملا عمر د مړینې له خبر سره د دوی ترمنځ اختلافات پیدا کیږي او د همدې لپاره یې د خپل رهبر د مړینې خبر تر ډیره پټ ساتلی و. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په هیواد کې د خونړۍ ډرامې اصلي تصویر. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا په دې خبره وه چې ملا عمر د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پاکستان د استخباراتو تر څارنې لاندې و. د ورځپاڼې په باور د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په 2010 میلادي کال کې چې د سنا د بهرنیو اړیکو مشر وو دا خبره پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته کړې وه. سرمقاله لیکونکي ویلي طالبان باید له دې داستان څخه عبرت واخلي او کنه خپله به د عبرت په داستان بدل شي. سرخط ورځپاڼې بیا د فساد په اړه روانې مبارزې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د فساد تر څنګ له فاسد سره مبارزه. په سرمقاله کې راغلي چې فساد پخوا په ځینو ادارو کې وو خو اوس دومره پراخه شوی چې نږدې ده د سیستم یوه برخه وګرځي. د ورځپاڼې په باور د فساد د مخنیوي لپاره باید مفسد کسان له دندو لرې شي. سرمقاله لیکونکي ویلي مفسد کسان هم له ورایه معلوم دي او دا هغه کسان دي چې 14 کاله مخکې څه نه لرل خو اوس په هیواد کې دننه او بهر ډیر ملکیتونه لري. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې فساد د افغانستان خلکو ته یو غیر پوځي ګواښ دی. په سرمقاله کې راغلي چې د فساد بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالی هغه څه دی چې د وسلوالو ډلو په پرتله د افغانانو ژوند ډیر ګواښي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو او رئی قدر من اوریدونکو ستاسو اس ام اس نه یعنی ستاسو پیغامونه به په څو شبو کې راوخلو. خو له هغه مخکې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې که د پیام نور ایران خصوصي پوهنتون مسؤلان په هرات او بلخ ولایتونو کې خپل فعالیتونه ونه دروي نو عدلي او قضایي ادارو ته به یې معرفي کړي. د دې وزارت په وینا د پوهنتون له څو کلونو را په دې خوا په بلخ او هرات کې له جواز پرته فعالیت پیل کړی او تدریس یې هم له معیار سره برابر نه دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دینی او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي د دوی څېړنې ښیي چې یو شمیر پوهنتونونه په افغانستان کې سیاسي فعالیتونه کوي او حکومت باید د هغو مخه ونیسي. قسیم سولمل د دې موضوع جزئیات اوروي.
د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکوي چې که د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون په هرات او بلخ ولایتونو کې خپلو غیر قانوني فعالیتونو ته دوام ورکوي نو دا کار به دغه پوهنتون له ستونزو سره مخامخ کړي او مسؤلین به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. د دغه وزارت ویاند صفي الله جلالزي د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دغه پوهنتون د فعالیت جواز نه لري د هغوی تدریس هم معیاري نه دی. جلال سیوایی په وار وار دغه پوهنتون مسؤلانو ته د خپل فعالیتونو د بندولو په اړه خبرداری ورکړی خو په خبرې د پوهنتون مسؤلینو ورته پام نه دی کړی او په بلخ او هرات کې خپل فعالیتونه جاری ساتلی دي. په هرات او بلخ کې د دوی دوه شعبې رسمي جواز نه لري او دغه پوهنتونونو مسؤلانو د لوړو زده کړو وزارت غوښتنو ته هم پام ونه کړ او له هم د اصول خلاف په بېلابېلو وختونو کې محصلین جذبوي. د لوړو زده کړو وزارت یې ور بیا ټینګار وکړ هر هغه خصوصي پوهنتون چې د فعالیت جواز ونه لري دغه وزارت لخوا به وتړل سي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو مخکینی رئیس مسعود ترشتوال وایي چې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه په غیر قانوني توګه رامنځته سوي دي. ښاغلی ترشتوال د افغانستان لپاره د دغو پوهنتونونو فعالیت خطرناک بولي او وایي چې د هغو له ادرسه د زده کړې پر ځای سیاسي او استخباراتي فعالیتونه پر مخ وړل کېږي. تر کومه چې زه معلومات لرم په ټول افغانستان کې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو شمیر له سلو زیات دی چې په ټول ولایتونو کې شاوخوا یو نیم لک هلکان او نجونو پکښې زده کړې کوي. د ځینو کارونه یې ښه و خو د ځینو په برخه کې موږ ملاحظات درلودل او موږ له هغو پوهنتونونو څخه هم اندېښنه درلوده چې استادان یې پاکستانیان وو.
افغانستان پاکستانی بودن.
خدا چې نوموړي ولې د خپل ریاست پر مهال د ډول پهنتونونو ته د فعالیت اجازه ورکړې وه څه ونه ویل. بلخوا د ولسي جرګې د دیني چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون غړي وایي چې دا مهال شاوخوا لس پوهنتونونه په افغانستان کې د فعالیت جواز نه لري او د ایران او پاکستان په ګټه سیاسي فعالیتونه مخته وړي. د دغه کمیسیون غړي عبدالودود پیمان له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا موضوع تایید کړه. دوی ټینګار کوم چې ورته قضیې مشته په خاصه توګه زموږ کمیسیون ته رسېدلې دي. ځینې موسسې چې زما په نظر د سوداګرۍ لپاره جوړې سوي ډېری پکښې تجارتي او سیاسي هدفونه تعقیبېږي، خو د دغو پوهنتونونو دقیق شمېر روس راسره نشته چې په سمه توګه وڅېړل سي. د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون یو له دغو پوهنتونونو څخه دی چې د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو په خبره له څو کلونو راهیسې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې فعالیت کوي. د ولسي جرګې د دیني چارو او لوړو زده کړو د کمیسیون د یو غړي په خبره چې په دغه پوهنتون کې ایراني استادان دي او د دغه هیواد سیاسي هدفونه تعقیبوي. په کابل کې د ایران د پیام نور خصوصي پوهنتون چارواکو په دې اړه له موږ سره ډېرې خبرې ونه کړې، خو یوازې همدومره ویل چې د دغه ستونزې د هواري لپاره د لوړو زده کړو له وزارت سره په خبرو کې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو د سحر له او د مازیګر تر او و ورځې دونې خبريږي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې او په کابل کې د هبیتات مؤسسې خلکو ته د ښاري خدماتو د رسولو او ښې حکومتولۍ په برخو کې د پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دواړو پروژو لګښت له ۳۳ میلیونه ډالرو اوړي چې جاپان، سویس او هالنډ یې د تمویل ژمنه کړې. په دې اړه تفصیل خان محمد سیندوروي.
د خلکو په مرسته د ښاري زیربناو جوړول او د ښاري خوندیتوب رامنځته کول هغه پروګرامونه دي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې به د هبیتات د موسسې لخوا بشپړ شي. د دې پروګرامونو تړونونه د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې، د کورنیو چارو او ښاري پراختیا د وزارتونو او د هبیتات د موسسې د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شول. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس غلام جیلانی پوپل وویل چې د دې پروژو له پلي کېدو سره به په ځینو ښارونو کې خلکو ته د ښاري خدمتونو په برخه کې اسانتیاوې برابرې شي. ښاغلی پوپل د دې پروګرامونو په هکله وویل:
دو تفاهمنامه اول ازی د ساخت شهری بانکاری مردم است که ارزش 20 میلیون دلار.
دوه تفاهمنامې چې لومړی د خلکو په مرسته د ښاري زیربناو جوړول دي، د شل میلیونو ډالرو په مرسته به د کندهار، مزار، هرات او جلال آباد په ښارونو کې، او دوهمه د ښاري مسؤلیت د رامنځته کولو تفاهمنامه ده چې د 13.9 میلیونو ډالرو په ارزښت به په هرات، مزار، جلال آباد، کندوز، دایکنډي، فارا او کابل کې پلی شي.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې د خلکو په مرسته د ښاري زیربناو د پروګرام په اساس به په ښاري ناحیو کې سیمه ایزې شوراګانې جوړې او د لارو او کوڅو د پخولو او ویالو د ایستلو په برخه کې خلکو ته خدمتونه وشي، او د ښاري مسؤلیت د پروګرام له مخې به په سیمو کې د ښې حکومتولۍ او د ښځو او ځوانانو د حقونو د تامینولو لپاره هڅې وشي. مسؤلینو وویل لومړی پروګرام به د 2016 میلادي کال تر پای او دوهم به د 2013 د اپریل په میاشت کې بشپړ شي. دا پروګرامونه د هبیتات د مؤسسې لخوا د ښاري پراختیا او کورنیو چارو وزارتونو په مرسته پلي کیږي. د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال په کابل کې د هبیتات د مؤسسې استازي رنج د دې پروژو په هکله وویل:
دا پروګرام تر ډیره ځایه د افغانستان له ښاروالیو پورې اړوند پروګرام دی، او هدف یې د افغانستان خلکو ته د ښاري خدماتو رسول دي او په تیره انجونو او ښځو ته.
د دې پروژو لګښتونه د جاپان، سویس او هالنډ هیوادونو په غاړه اخیستي دي. د ښاري پراختیا او د کورنیو چارو د وزارتونو مسؤلینو ژمنه وکړه چې د دې پروګرامونو له پلي کېدو سره به مرستې وکړي. کارپوهان وایي د دې پروژو په پلي کولو کې پکار ده چې کیفیت او د سیمو ترمنځ توازن په پام کې ونیول شي.
د اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي، او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته ایلوي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو هر ورځ د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو وو ورځې د اونۍ اوریدی شي. د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ خپرو، همداراز نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. خو دا وخت چې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي، لومړی ستاسو پام د لنډو خبرونو اوریدو ته راګرځوم چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې خلکو ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې په مناسبت د ویر او خواخوږۍ له غونډو ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې لپاره نوې لاره پرانیستل شوې او پر وسلوالو ډلو ټینګار کړی چې مخالفت له سیاسي لارې حل کړي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي د طالبانو د ماتولو امکان تر پخوا زیات شوی او افغان حکومت باید له دې موقع کار واخلي. په فراه کې مدني ټولنې فعالانو، قومي مشرانو او ولسي خلکو د افغانستان په خاوره کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد سوله ییز لاریون وکړ. یو امریکایي سرتیری د طالبانو د یو روس جنګیالي ایریک حمیدلین په اړه محکمې ته ویلي چې نوموړي د تسلیمۍ پر مهال په افغانستان کې د خدای د دندې د سرته رسولو ادعا کوله. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي ادعا کوي چې د استازو په جرګه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د کوریا خلیج د تصویب د مخنیوي لپاره کافي رای لري. د ټایفون په نوم سمندري طوفان د نړۍ په تر ټولو ځواکمن طوفان له بدلېدو وروسته د جاپان، تایوان او چین لوري ته مخه کړې. او پاکستاني چارواکي وایي د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د ګازو د نلیکې د جوړولو کار به د روان 2015 میلادي کال په ډسمبر کې پیل شي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوریدې. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن او د عربو په خلیج کې د امریکا متحدان په سیمه کې د تخریبي فعالیتونو د مخنیوي لپاره تیاری نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په قطر کې او د خلیج د عربي هیوادونو له یو شمیر استازو سره د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړې. فرشته جلالزی د موضوع جزئیات اوروي.
جان کیری پرون په دوحه کې د خلیج ته همکاري د شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره ولیدل. کیری وویل چې د شورا غړو هیوادونو ورسره منلي چې په بشپړ ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې عملي کېدل د سیمې امنیتي وضعیت ښه کولای سي. تهران او د نړۍ شپږو قدرتونو چې 15 جمع یو هم ورته ویل کېږي تیره میاشت موافقه وکړه چې د ایران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په بدل کې پر دې هیواد نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې شي. متحده عربی امارات، بحرین، سعودی عربستان، عمان، قطر او کویت د خلیج د همکاری د شورا غړي هیوادونه دي. د دې شورا مشري عبداللطیف بن راشد الزیانی کوي. د امریکا او د خلیج د عربی هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پرون د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد بن محمد العتیه وویل
مؤكد هنا على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بتجنيب منطقه الخليج اي اخطار او تهديدات.
موږ د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو پر دریت یو ار بیا ټینګار کوو. موږ غواړو چې دا سیمه له هر خطر او اټومي وسلو خوندې پاتې شي او په عین حال کې باید د دې سیمې د هیوادونو د حق پر رسمیت وپیژندل شي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس له اټومي ټکنالوژي د سولې ایزو اهدافو لپاره کار واخلي. جان کیری وویل چې پرون په دوحه کې د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د مزایلو د دفاعي سیستم او د وسلو د لېږدولو پر شرایطو هم خبرې وشوې. کیری څرګنده کړه چې د امریکا او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ په همکاریو کې د استخباراتي معلوماتو تبادله او د ځانګړو ځواکونو لپاره د روزنیز پروګرامونو جوړول هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه چې د سیمې د بې ثباتۍ لپاره د څه ډول فعالیتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې شوې نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د خلیج عربي هیوادونو پخوا د ایران د اټومي موافقې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې تهران شایي له دې موافقې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د بې ثباتۍ د پراختیا لپاره کار واخلي. جان کیری د یکشنبې په ورځ په مصر کې وو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره یې موافقه وکړه چې په خپلو کې د امنیتي همکاریو پر پراختیا غور وکړي څو په سیمه کې د تروریزم د خطر مخنیوي وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر له حکومت مننه وکړه چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره امریکا ته اجازه ورکړي چې د سویز له کاناله کار واخلي او د دې هیواد په هوایي حریم کې پروازونه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ها هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
رحیمی لکابل په خپل سمس کې لیکلي د مولا محمد عمر لمړینې وروسته شاید د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه ده لیکلی لیکلي دا چې رسنۍ وایي په هرات کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد یعقوب اخوند ترمنځ جګړه شوې دا د دښمن تبلیغات دي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي د طالبانو په منځ کې اختلاف شته او د اشرف غنی او عبدالله په منځ کې هم تر هغه ډیر اختلاف شته. محمد طاهر له کندهار لیکي دا ځینې جنګ سالاران چې وایي طالبان په پاکستان کې اوسیږي نو زه دوی ته وایم چې تاسې د مخه چیرته پټ واست. محب الله د کابل ولایت څخه لیکي زه یو نظر لرم د افغاني طالبانو سره باید سوله وشي او پاتې شوه د اختر محمد منصور خبره د دوی سره سوله نه بلکې باید جنګ وشي هغه په دې چې هغه د ISI غړی دی. او لاروی د هلمند لیکي زما په اند دا مهمه نه ده چې د طالبانو مشر کوم یو د مهمه دا ده چې د پاکستان له ISI سره باید خبرې وشي. زمون غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدر من اوریدونکو او دا هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې تندې څانګې او د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. طبیبان وایي د زړه حمله اکثرا په عمر خوړلو کسانو راځي، خو کله ما اوریدلی چې په چا په ځوانه ځوانۍ کې راغلی وي دغه ډاکټر د دوو داسې ځوانانو کیسه کوي.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي. دوی دواړه ورزشکاران وو، باډي بلډنګ کې کاوه.
دوی خو ورزشکاران هم وو دوستانو، نو په دې ځوانه ځوانۍ یې د زړه رګونه ولې بند شوي وو؟ که تاسې هم له هغو ځوانانو یې چې د اندام ښکلا ورزش یا په اصطلاح باډي بلډنګ مو خوښیږي او غواړئ اندام مو جوړ کړئ، نو دا تاندې څانګې مو له ځینو هغو خبرو خبروي چې ستاسې ژوند ژغورلی شي. زه نورګل شفق یم. اندام ښکلا ورزش چې زیبایي اندام یا باډي بلډنګ هم بولي د ځینو ځوانانو د خوښي ورزش دی. څوک له فلمونو متاثره شوي او غواړي دوی هم د فلمي ستورو په څیر قوي پړسېدلې مټې او راوتلې سینه ولري چې جذاب ښکاره شي، او څوک بیا د خپل ځان د سلامتیا لپاره د دغه ورزش په کولو سره د وجود اندام جوړوي. ملګرو، د دغه ورزش د پوهانو په خبره که چیرې په طبیعي ډول د وجود د غړو ښکلي کول یا برجسته کول غواړو نو ښایي څو کلونه وخت واخلي، خو په مصنوعي لاره دې هدف ته په څو میاشتو کې رسیدلی شو. طبیعي او مصنوعي ډول یې څنګه وي؟ همزولو، طبیعي ډول یې دا دی چې د بدني ښکلا ورزش به کوې او صبر به کوې چې ورو ورو دې د وجود غړي برجسته او ډډ شي. خو مصنوعي ډول یې دا دی چې ځینې هغه ګولۍ پوډر او پیچکارۍ به ځان ته کوې چې قوي پروټین او هورمونونه ولري. دوستانو، پروټین او هورمون فرق سره لري. پروټین خود نن سبا ورزشکاران په ښکاره اخلي او په ښار بازار کې آزاد خرڅیږي، خو هورمون لرونکي پیچکارۍ ګولۍ او سپری بیا پټې خرڅیږي چې په اسانۍ کوم ورزشکار په اړه خبرې نه کوي. راځئ لومړی د کابل اوسیدونکي میر افضل ته غوږ شو چې د بدني ښکلا ورزش کوي او پروټین کاروي.
موږ پروټین استفاده کوو، خصوصا د باډي بلډرۍ تمرین ته عضله رشد کوي. دغه 50 ګرام پروټین وي نو ټوله غذا ده، شوګر پکې شته، کاربوهایډریټ پکې شته، فټ پکې شته، ټولم دا غذاګانې به مې پروټین نکړي.
د کابل قوای مرکز آریا مارکیټ ته چې بوش بازارې هم بولی د پروټینو د خرڅلاو یو دوکان ته ورغلم. همزولو، ډول ډول ګولۍ او د پروټینونو ډبې پکې ښی وو. دوکاندار یې عبدالقاهر نومېده. د ویل چې پروټین بې ضرر او ګټور دي.
موږ رقم رقم پروټین لرو، مثلا خشک وزن ورکوي، چربي ولري او عضله جوړه کوي. عموما باډي بلډران یا بوکس کوي، دغه ځوانانې کوي، د کلبونو استادان راځي، د عمده په حساب باندې رشکوړي او موږ خرڅو.
هو انرژي
انرژي ورکوي، قدرت ورکوي. پروتین د دې کې زیات قوي قوي ویټامینونه دي، د سپورت په خاطر باندې دوی ته یو زمينه مسایل دي چې خو په هغه قدرت باندې وکولای شي یو غن سپورت وکي یا عضلات جوړ کړي یا وزن ورکړي. نه نه، مشکلات مشکل نه لري.
خیر، د عبدالقاهر خو همدا تجارت دی او څوک په خپل ځان خبره نه کوي، خو ډاکټر محب الله ازغم بیا لدې خبرې سره نه دی جوړ. دی مو د پروټینونو د کارولو له یوې داسې پیښې خبروي چې نږدې 50,000 کسان یې ناروغ کړي وو.
په 2012 کال کې په امریکا کې 50,000 کسان د همدغو پروټینونو په وجه ناروغان شوي وو، او ډاکترانو ته تللي وو چې ځینې په ډېرو شدیدو ناروغیو اخته وو، ځینې رانده شوي وو. پکې په ډېرو مشهورو کمپنیو کې چې په امریکا کې څېړنه وشوه، د پروټین په ترکیب کې داسې مواد وو چې دوی په هغه شاته په هغه لیبل باندې نه وو لیکلي چې دغه شیان لري. نو په امریکا غوندې هیواد کې چې هر څه تر کنټرول لاندې دي، داسې شیان پیښیږي. افغانستان خو داسې یو بې سرپوښه دیګ دی چې لارې خو هر څه پکې راتلی شي که نه. نو دلته په دغه پروټینونو باندې هم باور نه دی په کار. هورمونونه هم پکې او امفیټامینونه ځینې مواد دي چې هغه د انسان د ستړیا حس له منځه وړي، خو همدغه مواد هم په ټوله دنیا کې استعمال غیر قانوني ده.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري. دوستانو، د بریتانیا هیواد د غذایی رژیم ټولنې یا بی ډی ای د معلوماتو له مخې د پروټینو ډیر کارول بډوډي او ځیګر زیانمنوي چې د وخت په تیریدو سره یې جانبي عوارض رابرسیره کیږي. احمد شکیب هم هغه ځوان دی دوستانو چې په خواهی د خپل وجود د غړو د زر تر زره برجسته کیدو لپاره په مصنوعي لاره پروټین کارول. خو بیا څه وشول چې تریتو بګار شو؟
قبلا از موادای پروتینی استفاده کردم، بعض پودرها استفاده کردم، ولی بسیار زیاد
ما پروتین کارول او ځینې پودر می کارول، خو ما ته ډیر ضرر ورساو. ډیر کله به می وجود درد کاو، پتشو به می درد و. خو کله چې ډاکټر ته لاړم نو ویل چې دا د امغه پروتین او پودر ویلات دی چې ته یې له داسې دردونو او ناروغۍ سره مخ کړی. ځینې انرژي می هم څښلې، خو ما د ډاکټر خبرې ومنلې او د هغوی خوړل او څښل مې پرېښودل. اوس شکر خیر،
فعلا احساس خوب دارم.
دلته بیا د اندام کلا یا د باډي بلډینګ ورزش ځینې استادان په دې نظر دي چې که دغه مصنوعي پروټین د استاد په لارښوونه وخوړل شي کوم زیان نه لري. په کابل کې د ګول جیم د اندام کلا کلب استاد جبار په همدې نظر دی، خو دی بیا د یو بل څه یعنی د هورمونونو د کارولو په اړه بل نظر لري.
پروتین نه صرف جوړ شوی سپور د پاره، بلکې مختلف پروتین شته. نو دغه نه استفاده کول شي زیات نه کم، هغه غلیظ شی دی، باید دغه سره زیات اوبه وچ کی چې په ګردو تکلیف رانه ولی. نور ډوپینګ د چی پچکاری وای دا وای هغه وای، نو موږ هیڅ کله او شاګرد ته دا جواز نه ورکو چې دا کار وکي او چې پوښو دا کار کوي. نو موږ ورته نصیحت وکړو چې هغه بدن ته زیات نقص رسوي.
استاد جبار په سیر ورزش کوونکو ته د هورمونونو د نه کارولو توصیه د زړه د ناروغیو معالج ډاکټر محب الله ازغم هم کوي. ښاغلی ازغم د هغو دوو ځوانانو کیسه راته کوي چې په ځوانه ځوانۍ د زړه د شدیدې حملې ښکار شوي وو.
دواړه ناروغان چې وو عمرونه یې دېرشو نه کم وو، روغتون ته راغلي وو چې دلته معاینات ورته وشول. معلومه شوه چې د زړه رګونه یې بند شوي دي او د زړه یوه برخه یې سم کار نه کوي. دا دواړه ناروغان چې وو نور هیڅ ریسک فکټورونه یې نه لرل. فشارونه یې پخوا نه وو لوړ، د وینې غوړ یې نه درلود، چاغ نه وو، د شکرې ناروغۍ یې نه لرلې، او په کورنۍ کې هم هیچا د زړه حمله نه وه تېره کړې. علت یې دا وو چې دوی هورمونونه اخیستل. دوی دواړه ورزشکار و باډي بلډینګ کې کاوه، او دغه هورمونونه چې دي ډېر خطرناک جانبي عرضه یې همدا ده چې د زړه حمله سړي باندې راولي.
همزولو د ورزش په نړیوالو قوانینو کې د دغو مضره موادو کارول یا په بل اصطلاح له مصنوعي لارې د بدني ځواک ترلاسه کول غیر قانوني او د ورزشي اصولو خلاف کار ګڼل کیږي او کارونکي له لوبې شړل کیږي. ما ویل د دغو موادو خصوصا د هورمونونو کارول ځوانانو ته نورې کومې ناروغۍ وراچولی شي، نو د ډاکټر محب الله ازغم ځواب وو.
که د هورمون په وسیله ته عضلات غټي، عضلات په طبیعي توګه ورو ورو نه غټیږي، یو دم په سرعت سره غټیږي. نو په دې باندې فشار راځي، که دا پرېشي نو ډېر شدید دردونه پیدا کیږي او ما معیوبیت ورته پیدا کوي. بله ستونزه یې دا ده چې په دوی کې دغه خوشی وړوکی کیږي او بالاخره امکان لري چې له کاره ولویږي او سړی بیخي له نارینتوبه او له اولاد هم پاتې شي. بله ستونزه یې دا ده چې ویښته یې تویوي، دا هورمون چې بیا کمیږي په بدن کې، ښځینه خواص پکې زیاتیږي، تیونه یې غټیږي. بل جنجال یې دا دی چې که په کم عمر کې څوک وي که دا هورمون واخلي، په هغوی کې د هډوکو وده دریږي. بیا په لویانو کې هم دغه هورمونونه د هډوکو د چټکې ودې سبب کیږي. کمو پام وي، ځینې ورزشکاران دي چې د سر د کپړه یې غټه شوې ده، تنده یې مخ ته راوتلی وي، غاښونه یې سره لرې کیږي. بل لوی تاوان یې ینه یا ځیګر ته دی چې د ینې د عدم کفایې سبب کیږي. که ینه له کاره ولویږي بیا نو هغه هېڅ تداوی نه لري غیر له دې چې بله ینه ورته پیدا شي چې ورته بدل کړي.
په پای کې دوستانو د عتیق الله خبرې اورو. دی په ونه دنګ دراوتلی سینه او د قوي مټو څښتن ځوان دی. دی وایي چې د پروټینو او هورمونونو په ځای طبیعي خواړه خوري. کوم خواړه
کنه طبیعي ا بهتره دی، پروتین د دې شان ا بهتره دی. مثال اگای دی، کچالو دی، شدی دی، خرما ده، کیله دی، نور میوجات دی، دا شان بهتره دی. د پروتین ګوله د شان نه ده بهتره دی.
تی په خپل نه کارای پروتین؟
نه،
هیڅ کله
مینه دی کارولې. څوک چې کاروي د داسې یو موقت اغلری دایمي پاره نشي کولای. مثال کله چې پروتین خلاص شي وجود خرابي به ته بینځي.
همزول د دې اونۍ تاندي څانګې هم دومره وه. تاندي څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ. پته ده facebook.com/تاندي څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د خدای پامان.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. هغه میرمنې چې ژر ژر حمل اخلي دی او ماشوم ته څومره تاوان لري؟ د زیګون ترمنځ باید څومره فاصله وي او د زیګون ترمنځ فاصله څومره مور او ماشوم ته ګټه رسوي؟ په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم په همدې موضوع خبرې کوو. خو په سر کې له نجیبې زمان نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر وایي لا هم په ډیرو دولتي ادارو او وزارتونو کې ښځو ته د رهبری په سطحه کې ځای نه دی ورکړل سوی. دلبر نظری د یکشنبه په ورځ د ښځو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په جوړه سوې غونډه کې ویل چې دا پلان تر اوسه په دولتي ادارو کې نه دی عملي سوی. په دولتي ادارو کې د رهبری په کچه د ښځو له کم حضور شکایتونه په داس حال کې کیږي چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلي چې د ملي یووالي په حکومت کې به ښځې په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې حضور ولري. د افغانستان د ښځو چارو او عدلي وزارتونو ترمنځ د قانون له حاکمیت د ملاتړ تر عنوان لاندې یو تفاهم لیک لاسلیک سو. د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې تفاهم هدف دا دی چې د قانون په تصویب او تدقیق کې د دې وزارت حضور پیاوړی سي. سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د قانون د نه حاکمیت له امله دوهم ځای لري، د افغانستان د ښځو چارو او عدلي وزارتونو تازه داسې تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې به د ښځو چارو وزارت د قوانینو د تصویب او تدقیق په برخه کې ونډه ولري. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روردو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل. د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په الکولي مشروباتو د روردو کسانو لخوا ځورول کیږي. یو شمېر ښځې دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې باید یاد کمپاین په جدي ډول عملي سي.
قدرمنو اوریدونکو ماشومان د تنکیو ګلانو په څیر دي چې په لیدلو یې هر انسان د خوښۍ احساس کوي. هر مور او پلار دا هیله لري چې روغ ماشومان ولري ترڅو یې دوی او ټولنې ته خیر ښېګڼه ورسیږي. خو شته داسې کورنۍ چې له اندازې زیات ماشومان دنیا ته راوړي، ژر ژر یې راوړي او د ولادت ترمنځ هغه ټاکلې فاصله نه مراتوي. د ماشوم پیدا کېدل د ښځې او نارینه په ګډ تفاهم ترسره کیږي، یعنی مور او پلار دواړه تصمیم نیونکي دي. خو ځینې نارینه بیا د میرمنې غوښتنه په نظر کې نه نیسي او غواړي چې ډیر ماشومان ولري. دا چې میرمنې د شا په شا ماشومانو د راوړلو توان لري او که نه، دې موضوع ته هیڅ توجه نه کوي. نو ښځه هم مجبوره ده چې تحمیل شوی ماشوم نړۍ ته راوړي. کندوز اوسیدونکي ارزو خپله کیسه کوي چې و ماشومان شا په شا زیږولي او خاوند ورته وایي چې نور ماشومان هم راوړي. دا وایي رواني حالت یې ښه نه دی او نه پوهیږي چې کومه خوا وپالي.
ماشومان نام خدا پای په بای شودی په شودی خدانی ماشومان شکر لرم پیما ته نورم بچی راوړم. او بچی دې سو کوم تر ته ژوندې اوسېږي یا زه درته ژوندې وای ته وای زه یم چې ته یې زه چې نه یم ته نور څه درد خوري. تمام ورځم دا خبره راته کوي زه بېخي د ژوند نه بېخي بېزاره یم. راته داسې داسې شوک راته پیدا شوي دي چې زیاتي لیونۍ شم وایم د کور نه ووځم. خپله ځان باندې داسې ژاړم د دې د ظلم د لاسه د خوښه د لاسه اله هغه بچی راوړه ته رانه وړې اله هغه ته د هغې نه هغه څه کمی خسه خوري نور سم سه انسان یې ولې بچی نه راوړي. ورکه چې د دې تشویش نه د ډېر جالګان نه داسې شم چې ناروغه شم شلو ورځ بستر پاتې شم.
د میدان وردګو اوسیدونکي زرغونه وایي دوی نه غوښتل چې ژر ژر ماشومان پیدا کړي خو خاوند یې ویل باید ډېر ماشومان راوړي. دا وایي خاوند یې په دې موضوع وهلې ډبولې هم ده.
او والو تکوال نو پښتنې ما کوه اوس نو واګه داسې نسم کولی. دا ګورده مو خرابه ده. خلکو ته زه دا ویل لرم چې کوشش وکړي خپل د کور خپل د ځوند سره دا هغه کار د زور په مخ مه ویسئ. ول چې ښځه ولادت کوي یا اولاد راولي هغه هغې خرابېږي ورځ په ورځ ولادې خرابېږي شل ورځ دته پیدا کېږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي مریم زرمتی په وینا خاوند باید د خپل میرمنې فزیکی او روحي توانمندي درکړي او دې ته مجبور نه کړي چې ډیر ماشومان راوړي.
نارینه باید ښځه په دې حالت باندې درکړي چې ښځې ساختار یا جوړښت باندې باید دی پوسي روحي او رواني حالت یې دی درکړي فزیکي حالت یې دی درکړي. دی باید په دې باندې پوسي چې د ما ښځه یا د ما میرمن څومره توان لري. کولی سي چې مثلا د ما لپاره څو ښه ماشومان لوی کړي د هغې حق داسې هغه تصمیم ونیسي چې ایا زه ماشوم غواړم که یې نه غواړم. زه دا توانمندي لرم چې ماشوم راوړم. زه ماشوم زیږولی سم. زه ماشوم لویولی سم که یې نه سم لویولی. که چېرته دا ښځه په ځان کې دا توانمندي نه لري دا کولای سي په واضح الفاظو باندې ووایي چې زه دا کار نسم کولی.
په امرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده امرخیل وایي که د ماشومانو د زیږون ترمنځ فاصله نه وي نو مور او ماشوم ته ګڼې ستونزې راولاړوي.
د زیږون په وخت کې هغه مشکلات میندې پیدا کیږي او د هغو د زیږون ترمنځ واټن نه وي. هغه مشکلات موږ په څو برخو ویشلی سو. د کمپنۍ نه که موږ تاسو شروع کړو تر هغه شخړې چې تر کور ترمنځ هم پیدا کیږي دا ډېرې مهمه دي. مثلا که موږ تاسو په قسمه د کمپنۍ کې یا د وینې د کموالي په ځای کې وغږیږو، اول په لومړي سر کې د هغه مور کمخونه ده. مور ولې حمل نه غواړي؟ د دې له خاطر چې هغه مور آماده نه ده. په دویم سر کې د دې کمخونی سبب د دې نارضایتي کېدای سي. مور تحمل نه لري په مقابل کې بردباري نه لري. له یوې خوا له ماشوم سره په شخړه وي، له یوې خوا په خپل کورنۍ سره په شخړه وي.
د اغلی امرخیل په وینا که مور حمل اخیستلو ته آماده نه وي او ورباندې تحمیل شي نو مور ته ډیره زجراوره ده.
تحمیلی حمل ته مور ته ډیر زجاوات دی. مور آماده نه ده. د ذهني نگانه دوی هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي ډیر یو پرخاشګر ډیر یو عصبي ماشوم دنیا ته راوړي. علت همدغه چې مور د حمل نه ده غوښتی، اما دوی وخت چې هغه ماشوم راوړ به دوی خپله د ماشوم سره ډیر په عذاب ورسره ډیر په تنګ ورسره. وایي چې مثلا دا ماشوم هیڅ کرار نه کیني، دا ماشوم شوخي کوي، دا ماشوم هر شي لوښې ماتوي، حتی دا ماشوم په خپله مور او پلار باندې چاره را اخلي. دومره اساسیت د خود مقابل کې ډیر دی. علت همدغه دی چې مور د حمل نه غواړي اما د حمل به تحمل شوی.
هغه میرمنې چې د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي له ګڼو صحي ستونزو سره مخ کیږي لکه کمخونی، سردردی او روحي فشارونه. د کابل اوسیدونکي زینب په وینا دا نه ماشومان لري نو ډیره بې حوصلې ده خو خاوند یې غواړي چې ډیر ماشومان ولري.
کال په کال ویزی کولی دی مشکلات لرم او سیلا می ورته نسته سردردی مرض لرم چې سم پاک کم اوس می وړکی بچی پیدا سوی ماشوم یم ځای پلمیم شیدې کمې دي او کم خونه یم ضعیفه یم کور کارو ته سفه رسیدګي نسم کوی خاوند مې غواړي چې ډېر بچیانه لرم او زه وایم دوا کوم هغه یې دوا هم کوم.
د ډاکټر فریدی په وینا که یو مور ژر ژر حمل اخلي نو کم خونه کیږي چې د کم خونې مور ماشومان بیا په راتلونکي کې له صحي ستونزو سره مخ کیدای شي.
د ماشومانو ته وینه چې کمه ورسېده د هغو دوی زړه یا قلب سوراخ پکې وجود راځي. بیا دغه میندې وخت چې ماشوم دنیا ته راوړ کلونه کلونه هغه سره په دې مشکلاتو باندې اخته وي. له بلې خوا موږ بعضې حالتونه ورته وایو چې لاپچاک کامچاک او یا هم د ماشومانو په ملا کې داسې یوه دانه د اوبجنه دانه پیدا کیږي چې هغه ماشومان به نسي کولی خپلې پخپې وخوروي. چې هغه میندې چې دوه نیم کاله یا درې کاله بعد ماشوم راوړي هغوی دغه د وجود ټول ضروریات یې پوروي، مثلا وینه یې پوروي، مقدار کلسیم پوروي، غولی کولای سي او سالم ماشوم جامعه ته راوړي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې د غړي نصیر احمد نوربخش په وینا د اولاد په راوړلو کې ښځه او نارینه دواړه تصمیم نیونکي دي او اسلام دا حکم کوي چې ماشوم ته باید دوه کاله شیدې ورکړل شي.
د کورنۍ تنظیم، د کورنۍ سمبالتیا، دا چې د زیږون ترمنځ لازمه فاصله منځ ته راوړل، د هغه څه دي چې یوازې دانه چې په اسلام کې مشروعیت لري، بلکې اسلام په هغه باندې تاکید کړی ده او په هغه باندې ټینګار کړی، سپارښتنه چوربانه شوې ده. او دا په حقیقت کې په کورنۍ کې د ښځې او خاوند ګډ حق ده، یعنې دوی دواړه باید په دې باندې تصمیم ونیسي چې موږ باید په څومره فاصله کې اولاد ولرو. البته په دې هکله باندې یو آیت هم نه صراحتن لري چې کله د مور د شیدو په هکله باندې وایي چې خپل ماشومان تصمر باید اند شیدی ورکی وای چې ور والدات یوردان اولادونه حولای کاملای، یعنی مند دو بش پر قانون خپل ماشومان ته شیدی ورکوي. دغه دو کلونه کومدا کې چې مند خپل ماشومان ته شیدی ورکی، په دې معنی چې په دې موده کې باید نور ماشومان ورګرد نه کی او دا حق په نور باندې ځای نه کی. د په یواز سره هم پلار دې حق نه لري چې وای چې زه باید هر کال ماشوم لرم، او هم مور هم په یواز سره حق نه لري چې باید وای چې زه باید هر کال ماشوم لرم.
په افغانی ټولنه کې ډیری خلک د ماشومان ترمنځ د فاصله په خاطر دارو درمل نه کاروي او وایي چې ګناه لري. د ننګرهار اوسیدونکو سپوږمۍ په وینا ماشومان شیر په شیر شوي، په اول کې ډیره په مشکل و ورسره، خو اوس چې د فاصله دارو کاروي ډیره راحت شوي.
نو مخکې مې بچیان ډېر و، بېخي داسې تنګه کړی وم، کار به مې پاتې و، شیر په شیر مې بچیان ډېر داسې ډېر او نا په عذاب وم، بچیان مې مکتب ته سم نه هغه کېدل، پاکولی مې نسو. اوس ته شکر ده لور مې ښه ده، یو نیم کلنه ده، نوره مې دوا کړې، فضل د خدای ده، بچی مې ښه دي، پاک دي، دوا مې کړې ده، بچیان نور د شپږو کالنو زیږو. مخکې خو به ډېره ضعیفه وم، سر به مې ګرځېده، اوس خو ښه یمه، نامې خدای ښه، خپل کار زنن دم کوم، بچی مې پاکوی سه مار شه سره کولای سم. سیاد میم خدمخ کې به داسې وم چې بېخي یعنې یو پټه به خلاړم، زړه به همداسې رپېده.
میرمن سپوږمۍ د خپل لیور د ښځې کیسه هم کوي چې ژر ژر ماشومان زیږوي، خو خاوند یې اجازه نه ورکوي چې د حاملګۍ ضد دوا وخوري.
د لیور ښځه مې ده، داسې بچیانو شیر په شیر کېږي، لیور مې ورته وي دوا مه کوه، دوا اوبال ده، داسې داسې د هغه ورته بېخي داسې هغه نسي کولی، بچیان خواران داسې خواړه واړه دي یعنې که نه، یو تاغسي بل تاغسي، نو چېرې دونه کېږي چې یو هم پاک که بل هم پاک، ستا ورته هغه نسي کولی. نو دا بچی دي اوس واړه واړه دي، څلور پنځه دانې، اوس ضعیفه ده خپله نه هغه ورسره نسي کولی، نو ساعت به داسې ضعیفه وي خپله ماشوم ته به ساعت هغه و.
د ښاغلي نوربخش په وینا په اسلام کې د زیږون ترمنځ د فاصلې دارو روا دي او په دې برخه کې څه ممانعت نشته.
هغه دارو او درمل چې ډاکټران کورنۍ ته تجویزوي ترڅو دوی د اولادونو ترمنځ هغه لازمه فاصله رامنځته شي، په دې هکله باندې په کلیاتو کې اسلام دغه فاصله قبله کړې، او یو حدیث هم په عزل باندې تاکید کوي چې هغه هم رواج شوی ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عهد کې عزل کېده او قرآن هم رانازلېده او له دې موضوع نه یې مخنیوی ونه. د عزل د تجویز فلسفه یوازې او یوازې دا ده چې د ماشومانو ترمنځ هغه لازمه فاصله رامنځته شي. نو دا په اسلام په کلیاتو کې قبله کړې ده. رستلغنه هر هغه طبي نه درمل چې هغه د انسان صحت البته که ضرر نه نرسوي، او هغه هم د همدغه فاصلې د همدغه هدف د لاسته راوړلو په خاطر وي، په مجموع کې اسلام سره مخالفت نه لري او بل کې کومه ستونزه نشته چې له داسې وسایلو نه استفاده وشي.
ډاکټر فریده امرخیل وایي د ولادت ترمنځ د فاصلې لپاره ځینې دواګانې او طریقې شته چې باید واخیستل شي.
لوبستا کولای سي دوی طریق د رحم تطبیق کا بعض کپسولونه ستا سي دوی کولای سي د خپل د پوستکي لاندې تطبیق کا او ډیر وخاله ره د اسودګي کاندوم دا چې لغه طریقه نه استفاده کا په هغه شرط چې دا کاندوم همیشه چکسي دا ډیر یو ښه طریقه ده د ډیر انتشار جنسي مرضونو جلوګیری کوي او مان ته ډیر سیف ډیر ښه طریقه ده.
نو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 41 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 30 په خوست او کندز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.